السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي رادیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خپرونه پیل شوه. نن جمعه ده، د کب یهود 15 د مارچ میاشتې 15. د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان له غړو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. دا هم اورئ چې په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې دوی هم زیانمن سوي، خو د ملکیتونو جبران یې نه دی سوی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د بی پولي خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې د میانمار پوځ په 13 میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤل رضا موینی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملي اقداماتو ته اړتیا ده.
ما از مقامات حکومت افغانستان
مشل افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو، او له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکا، جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بی پولي خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې سوې چې تېره سیشن به د انعکاس د خصوصي راډیو تلویزیون 3 کارکوونکي په 2 جلا حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وژل سوې. د دې وژنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. په روان هجري لمریز کال کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه 10 خبریالان په افغانستان کې په هدفي حملو کې وژل سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو بیان کې ویلي په دې غونډه کې چې پرون جوړه سوه د سولې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وسو. د ارګ په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. بلخو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلي چې له ښاغلي غنی او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماتانو خبرې راغندوي، او دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د هدفي وژنو له کبله خپله اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو، دیني عالمانو او دولتي کارکوونکو هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې سوې دي. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د روان کال په 3 میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، 22 کسان ووژل او له 30 زیات نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید سو.
عامل و طرح اصلی
د کابل پوهنتون د تروریستي حمله عامل او طرح عادل چې په آرش او طلحه مشهور و مخکې اړوندې ابتدایي محکمې په اعدام محکوم کړی و. دا حکم اوس د استیناف محکمې لخوا تایید شو.
د سترې محکمې ویاند وایي چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څېړونکی توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په 13 فبروري میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځ یې اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به دغه ورځ دا قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته هم راجع کړي. خو ښاغلی اندریو په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې د نورو پراخو بندیزونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید د میانمار د تیلو او ګازو پر سکتور چې اداره یې د پوځ په لاس کې ده بندیز ولګول سي. پرون تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنری میشل باشلیت په یو بیان کې وویل چې وروسته له دې چې د میانمار پوځ د فبروري پر لومړۍ نیټه پوځي کودتا وکړه، لږ تر لږه 45 کسان وژل سوي او له 1000 زیات نور کسان نیول سوي دي. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر وایي چې له صدر اعظم سره د وختي پارلماني انتخاباتو په اړه خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. نیکول پاشینیان چې له سیاسي بحران او د پوځ لخوا د استعفا له غوښتنو سره مخامخ دی ویلي چې تر وخت مخکې انتخاباتو ته تیار دی، خو په دې شرط چې اپوزیسیون هم د ځانګړو شرایطو منلو ته چمتو سي. په پارلمان کې د اپوزیسیون د ډلې مشر ایدموند ماروکیان له پاشینیان سره له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې خبرې وسوې خو موافقې ته ونه رسېدل. د ارمنستان سیاسي حالات سخت کړکېچن دي، ځکه د پاشینیان او اپوزیسیون پلویانو د یو بل په وړاندې لاریونونه پیل کړي دي. ماروکیان وویل چې شایي په راتلونکو خبرو کې چې نور سیاسي ځواکونه هم باید برخه پکې واخلي، دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې سي. او د ازادي راډیو د تاجکی څنګې پر دوو خبریالانو په پلازمینه دوشنبه کې د تیلو د بیو د لوړېدو په اړه د راپور جوړولو پر مهال برید وسو. پر شهلا عبدالله او ملا رجب یوسفی پرون په داسې حال کې برید وسو چې د تیلو په یوه ټانک کې له یوه ډرایور سره مرکه کوله. دواړه ژورنالستان وایي چې د تیلو د ټانک یوه کارکوونکي دوی ته وویل چې مرکه دې بنده کړي. بیا راغی شهلا عبدالله یې پورې وهله او هڅه یې وکړه چې د هغې د کمرې لینز بند کړي. وروسته کله چې یوسفی په خپل موبایل ټلیفون د دې جریان ویډیو اخیسته، نو برید کوونکی د هغه خوا ته راغی. ورته یې وویل چې د خپلې کمپنۍ لخوا د لیکلي مکتوب پرته د ده په ودانۍ کې د فلم اخیستو اجازه نه لري. یوسفی ورته وویل چې د ده د ودانۍ فلم نه اخلي، بلکې له هغو ډرایورانو سره مرکې کوي چې د پټرولو د بیو له لوړېدو سره ټکوي. یوه ډاکټر وروسته د یوسفی د مخ د وړو ټپونو علاج وکړ. د دوشنبه ښار د سینو سیمې پولیسو د پیښې په اړه ابتدایي څېړنې پیل کړې دي. هاته بجې او و دقیقې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاستې. خبرونې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سئ چې د ازادي راډیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د وی پاڼې له لارې واوري. ازادي راډیو ډاټ کام. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې ولسمشر غني د اقتصادي همکاریو د سازمان له غړو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. په بل راپور کې په خوست کې فعالان وایي چې ځوانان کولی سي د سولې په ټینګښت کې جوت رول ولوبوي.
پر دواړو خواوو، پر طالبانو، پر حکومت، پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلوېښت کلنه جګړه چې کوم ده دا پای ته ورسیږي.
په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن شوي.
د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان ورکړو، کلمنګ دا پاسي اور وړي دي داغه جواب کلمنګ ته مو سفر نه تر کړی نه نقصان را کړی او نه جواب را کړی.
په سیمایز مسایلو کې دا هم وری چې د پاکستان د سوپر لیگ یا پی اس ال لوبي په کووید 19 ناروغي د کرکټ د سولو بغاړو د خټه کېدو لکبل وزندید. د نورو مطالبه تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کله. د خبرونې د سر موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو له غړو غواړي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. شغلی غنی پرون مازیګر د ایکو سازمان 14مې سرمشریزې ته د وینا پر مهال یو بیا په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسیدلی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې 14مه سرمشریزه یې پرون مازدیګر په انلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
یور سپورت فور ا کمپریهنسیو سیز فایر
لایو پراخور بند څخه ساسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې روان خبرې چټکی کړی ډیر اړین دي. موږ د افغانستان خلک له 2 کلونو راهیسې د سولې له اساسي حق څخه به برخې شوی یو. هغه وخت راغلی دی چې دا تاوتریخوالی چې زموږ ښکلی هیواد یې په یوه وژنځای اړولی دی پای ته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچي پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره د سولې د راتلونکې او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وې. میرمن کوفي پرون نوښت پر ټویټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته د رسیدو په صورت کې د ښځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوحې ته ورسید، خو له هغه مخکې په کابل کې له افغان چارواکو او له حکومته وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پړي چارواکي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یوه نوې طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه رئیسې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه، خو پر دې موافقې د یو کال له تېرېدو وروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده راکمه شوې، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو له غړو غواړي چې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسېدلی دی. بلخوا په خوست کې فعالان وایي کچېرې ځوانان یو لاسي نو دوی کولی سي د جګړې ښکېل خواوي او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د جګړې بندېدو او دایمي سولې ته وهڅوي. دوی دغه څرګندونې د ځوانانو په یوه ګډه غونډه کې کړې چې په هغه کې د ځینو نورو ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشنبې په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان له شپږویشتو ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستیو ځوانانو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل کچېرې د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي، نو دوی کولی شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادۍ راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د اسلامي تحریک دفتر او نړیوالې ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلوېشت کلنه جګړه چې کوم ده د پای ته ورسیږي.
د نوي نسل او ځوانانو جرګې د غونډې یوه برخه ګروپي کار ته ځانګړې شوې وه او په هغه کې ښځو او ځوانانو په دې بحث وکړ چې څنګه کېدلی شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشرې وزیره سعادت د سولې په راوستو کې د ښځو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې ځورېدلی و لس متبه شوه د هر خور مور چې وي د هر کورنۍ غړی چې دراسه ورکړي ډېر درد خویندو ته رسېږي. مینان موږ هم وپتل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې په راوستو کې ضرور وي وایخلو او د ورونو سره څنګ په څنګ دغه غږ بدرګه کړو او تر څو د زمونږ وطن کې رښتینی سوله راشي او سول ته د راوستو لاره هواره شي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل وویل ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکی رول لري.
د یوې ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یوه ټولنه بدبختۍ او نیکبختۍ ته سوق کولی شي. نو بینان په دې اساس نه د ځوانانو ونډه ډېره اړینه ده، بلخصوص د سولې په پروسه کې، ځکه چې سولې پروسه کې یوازنۍ چې ډېر زیان موندله دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قرباني ورکړي دي. په دې اساس نه ځوانانو رول په سولې پروسه کې ډېر مهم بول.
خوستۍ پیغله بشرا حکیمت وایی خزی کولیشی دنار نو زهنون سوری پا طرف واروی.
میرمنو رول پا سوله که زخپل دملار ده تیر پا حیث نینی ارزاواما چه دیر مهمه ده زکه هم ده میرمنی دی چه کولیشی ده حتی ده دیر و تکره و نار نو زهنون مثبت طرف تا بدر کی. او زمونگ ماشوله پا خوست که هم دیر فعال یا تکره خوسته پیغلشتا خو یواز لسنوی تی ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په موخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبري روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکو ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړې موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
جنگ دولت
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په قبایلی سیمو کې میشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن سوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې دغو افغانانو ته د تاوان ورکولو پر موضوع غور روان دی. تفصیل لبنو د عمر وزیر په راپور کې.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې زربیازه به عملیاتو وړاندې په میرامشاه او میرعلي کې ژوند کاوه کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د وزیرستانیانو په څیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي ختم شوي. د نورو وزیرستانیانو په څیر دې د دوی د تاوانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشاه کې قریبا 6000 دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامله ده. انتظامی سره خپل ریکارډ هم جمع کړي. ځایي دکاندارانو د دکانونو ازالې پیسې اخستې خو دوی لا هم نه دی وربللي. د افغانستان پکتیا اوسیدونکي عزیز رحمان چې میرامشاه بازار کې دکان لرلو مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې یې کور او دکان زربیازه به عملیاتو کې ړنګ شوي. دا تاوان معاوضه لا هم نه دی اخسته.
میرا شاه ډام دی تر پخیل کې مې خپل شخصي کور وو. ایوب مارکیټ کې مې دکان وو. په هغه دکان چې په ایوب مارکیټ کې مې لرلو هغه هم په ضرب عذاب اپریشن کې ړنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو. څه سرمایه مو چې لرله هغه په ضرب عذاب اپریشن کې ختمه شوه. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو. څرنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو تا د وختو زیانونو نقصان ورکړل شو موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وختو زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکي غلام وایي چې میرامشاه ملا خان سرای کې دکان لرلو. انتظامیه ورنه د خپلو دکانونو تفصیل وخت وو ورته یې رسولې خو لا ورسره مرستې نه دي شوې.
زه دا 15 کال میرامشاه کې پروت وم. په ډنډې کې په ملخان سرای کې مې دکان وو. ډک کورونه ډک د 24 ګنټو کې موږ ته امر راکړ چې په ضرب عذاب کې به ته اوړئ. موږ راوختي یو او موږ دا خواهش لرو د پاکستان د حکومت سره چې موږ خپل فرمون هم ډک کړي دي ورکړي مو دي او موږ خپل لیسونه د تاوانونه ورکړي دي. موږ د پاکستان د حکومت نه دا خواهش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته کډوالو ته چې څه مزایي ورکړي تاوانونه ورکړي. موږ هم خواهش غواړو موږ خپل معلومات ځنې واخلو. موږ د په لارې یو چې موږ ته معلومات راکړي.
عبدالرحمن وایي چې 15 کاله یې په میرامشاه کې تیر کړي. هلته یې کاروبار ول. هر څه یې په ضرب عذاب عملیاتو کې ختم شوي خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلی بازار کې مې دکان وو دا ارڅ ته ختم شوي دي. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغاني کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي خپل د کورو خپل د دکانو هغه دې ګلاب خان بدنل ته راوړي. چې کله مونږ وروړل اوس پورې مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. تو شمالی وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان ورکړو خو چې کله مونږ دا پارټي وروړی دي د هغه جواب یې کله مونږ ته اوس پورې نه دی راکړی. نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی دی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو او ډیپټي کمیشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی وویل چې میرامشاه کې د افغانستان وګړو د دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړی. خبرې پی روانې دي خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي د دوی شمیر او تحقیق پس به له مرستو نه پاتې کیږي. ضرب عذاب عملیاتو کې میرامشاه میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول چې پس دغلته متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغیزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی او ستر زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سم د افغانستان مسایلو ته د سیمې او نړۍ په مطبوعاتو کې کتنه کوو. هندوستان ټایمز رسپانې د چابهار بندر په باب لیکنه خبره کړې چې هندوستان د پنځمې په ورځ وړاندیز وکړ چې دغه بندر دی له شمال څخه جنوب ته د نړیوالو انتقالاتو په نړیوال دهلیز کې چې موقعیت هم ستراتیژیک اهمیت لري شامل کړی سي. هندوستان تمه لري چې د ایران له لارې روسیې او ځینو نورو هیوادونو سره ونښلول سي. د دې ورځپاڼې په لیکنه نوې ډیلي دغه ورځ له ازبکستان او افغانستان غوښتنه کړې چې دغه نړیوال دهلیز په څو اړخیزه پروژه کې برخه واخلي. ورځپاڼې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله چې د چابهار د ورځې په مراسمو کې په آنلاین بڼه خبرې کولې لیکلي چې افغانستان او ازبکستان په دغه نړیوال تجارتي دهلیز کې له شمولیت سره لیوالتیا شولې او د افغانستان له طریقه د یوه شرقي دهلیز ایجاد به د دې وړتیا لا پسې زیاته کړي. د نړیوالو انتقالاتو لپاره له شمال څخه جنوب ته د غځېدلي نړیوال دهلیز په پروژه کې هندوستان، ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، عمان، سوریه او اوکراین شامل دي. د لیکنې په دوام راغلي دغه دهلیز د لومړي وار لپاره په 2000 میلادي کال کې د لګښتونو د کمیدو، د بارونو د ځای پر ځای کېدو، د وخت سپمولو او په دې برخه کې د شیګنې لپاره پیشنهاد سوچي. هدف یې د روسیې او د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ د اتصال بهتري و. د دې پروژې اجرا په 2014 میلادي کال کې له خند او ځنډ سره مخامخ شو، خو هندوستان او روسیې په وروستیو کې د دې پروژې لبیا احیا سره لیوالتیا شولې ده. د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په یوه مقاله کې ویلي چې د افغانستان زیاتره غوره لرغونی اثر د جګړو په کلونو کې لوټ شوي او د نړۍ په معتبرو موزیمونو کې ځای پر ځای شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د څو لسیزو جګړو افغانستان چې د نړۍ له نیستمنو هیوادونو ګڼل کیږي ویجاړ کړی دی. لوټمارو هم د دغه هیواد لرغونی اثر لوټ کړي او د نړۍ پر موزیمونو یا هم ځینو شتمنو کسانو یې چې د لرغونو اثرو د ساتلو شوق لري خرڅ کړي دي. نیویورک ټایمز د سنت جان سامسن په حواله چې د بریتانیا موزیم یو لساتونکو څخه دی او د لرغونو آثارو د قاچاق په اړه څېړنې کوي لیکلي چې ویلي دي د افغانستان په لسګونو زره لرغوني آثار سته چې د 1990 میلادي کلونو پر مهال بازار ته ایستل سوي. تقریبا ټول دغه آثار په غیر قانوني ډول صادر سوي او یا لوټ سوي دي. د لیکنې په دوام راغلي کله چې د نړۍ په موزیمونو یا هم نندارتونونو کې د افغانستان له زیاتو لوټ شویو لرغونو آثارو سره مخامخ سي، شایي په دې باب چې دغه آثار څنګه دغو موزیمونو یا هم ګالریو ته راوړل سوي زیات معلومات په لاس کې نه وي. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه دغه آثار کولی سي د افغانستان د څو لسیزو لوټ تالان او جګړې داستان بیان کړي او دا پوښتنه ولاړه کړي چې د افغانستان تاریخ په چا پورې اړه لري او بل دا چې آیا دغه لوټ سوي لرغوني آثار به بیرته افغانستان ته ستانه کړی سي. او سم د سیمې په اړه، د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبې په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د څو لوبغاړو ترخته کېدو وروسته وځنډېدې. په دې لوبو کې د 15 افغانانو په ګډون 150 نړیوالو لوبغاړو برخه درلوده. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په مناسب وخت کې به دغه لوبې بیا پیل سي. نور جزئیات له احمد تکلنا.
پاکستانی چارواکو د کرکټ د سوپر لیگ لوبو د ځنډولو اعلان وروسته له هغه وکړ چې د یو شمیر لوبډلو د غړو او کارکونکو د کورونا ټیسټ مثبت راووت. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس وسیم خان پرون پنجشنبه په یو خبری غونډه کې چې جریان یې د بورډ پر رسمي وبپاڼه خپور شو دا اعلان وکړ.
That for us became a prime concern and was a huge concern.
دا اوس زموږ او د دې لوبو د امتیاز د خوندان لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. نو ځکه موږ پریکړه وکړه چې دا لوبي وزندو. موږ حالاتو ته ګورو او هلمن یو چې دا لوبي به پر اتونکو کې تر سره کړو.
وسیم خان وویل ټول اوه کسان چې شپږ لوبغاړي او یو د کرکټ بورډ چارواکی دی په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د یو استرالیایي لوبغاړي په ګډون د دریو لوبغاړو ټیسټونه د سه شنبه په ورځ او د دریو لوبغاړو او د کرکټ بورډ د یو کارکوونکي ټیسټونه د چهارشنبه په ورځ مثبت وختل. وسیم خان وویل چې دا اقدام د لوبغاړو د روغتیا او ښېګڼې لپاره ضروري و. کرکټ بورډ وایي اوس مهال د دوی تمرکز پر دې دی چې د لیګ د شپږو ګډونوالو لوبډلو روغتیا، دوهم ځل ټیسټونه، واکسین او قرنټین ځای یقیني کړي. د پاکستان د سوپر لیګ یا پی ایس ایل لوبې د 2020 کال په مارچ میاشت کې هم په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله نیمګړې پاتې شوې. د دې لیګ سږنۍ لوبې چې شاوخوا دیرشو بهرنیو لوبغاړو برخه پکې درلوده د فبروري په 20 په کراچۍ ښار کې پیل شوې او ټولې 14 لوبې پکې وشوې. د کرکټ د نامتو ستورو راشد خان او محمد نبی په ګډون د افغانستان 15 لوبغاړي هم د دې لیګ په بیلابیلو لوبډلو کې شامل وو. د افغان لوبغاړو د روغتیایي وضعیت په اړه د معلوماتو لپاره مو د افغانستان له کرکټ بورډ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. په پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ څه باندې 15,500 مثبت موارد ثبت شوي او له دې کبله د 13,000 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی.
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د سوپر لیګ یا پی ایس ایل لوبې په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د څو لوبغاړو د رخته کېدو وروسته وځنډېدې. په دې لوبو کې د 15 افغانانو تر څنګ 150 نړیوالو لوبغاړو هم برخه درلوده. په څو شیبو کې 2 اونیز پروګرامونه خپرو. نیمه نړۍ دغه راز پر ټولنیزو موضوعاتو جوړ پروګرام کور کړی.
تاسو ل پیغامونو
زه د زابل ولایت نه تاسو ته د موږ د معرفت د وزارت څخه د غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه پاره رسمي یو د سوالسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل د حل کې تر څو د غزمو اسنادونه راځي چې تقریبا 3-4 کاله وسوسل چې زموږ نتایج کلي دي کابل ته تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خاطر دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او 2 میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا 3 میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او 2 میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه 3 میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی دی. مونږ یو شل 25 کسان یو، دا یو ماس هم نه ده ولک شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ 3 ماشونه پاتې کېږي، هغه 3 ماشونه اوس داسې وایي چې 15-16 میاشتې کېږي، 2 میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به والا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې، ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري، حکومت په سره وشي، باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیږي، او هلته واښه شوي وي، او هغه منطقې واښه ولدي، او هلته ښه ځایونه ولدي. ډېره مننه.
دا چې سرکې آباد اوبه ډېرې چټلې دي او خلکو مرضونو سره لاس او ګریوان دي. حکومت څخه مظاهده ده چې د دغه خلکو غم وخوري، د دې دا مشکل حل وفصل کړي. ټول خلک په مرضونو اخته دي. والسلام. په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي راډیو ته ورجست. د دې خبرونه د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د بی پلو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. په لړ میاشت کې پر کابل پوهنتون په حمله کې 22 کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکی توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په تیره میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وهلي، وژلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر وایي چې له صدر اعظم سره د وختي پارلماني انتخاباتو په اړه خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او د ازادي راډیو د تاجکیت څنګه پر دوو خبرلانو په پلازمینه دوشنبه کې د تیلو د بایو لوړیدو په اړه د راپور جوړولو پر مهال بریټ وسو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې نړۍ خبرونه ته خرغلست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو د مارچ اتمه ده. د مارچ اتمه یا د خزو نړیواله ورځ د دنیا په نږدې ټولو هیوادونو کې د خزو حقونو ته د درناوي په پار نمانځل کیږي. د اکثرو هیوادونو په شان دا ورځ په افغانستان کې هم د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا په غونډو او خزو ته د ګلانو او ټکریو په ورکړې نمانځل کیږي. خو یو شمیر افغاني خزي له دغو نمانځنو څخه خوښي نه دي. د دوی په خبره افغان دولت او د خزو مدافع ادارې دي د خزو د حقونو لپاره بنسټیز کارونه وکړي. خو هغه کوم بنسټیز کارونه دي چې افغان دولت او د ښځو مدافع ارګانونه دي د ښځو د حقوقو د پرځای کولو لپاره وکړي؟
د میرمنو ژوند لپاره خوندیتوب پالیسی پلانونه جوړ کړی شي.
ولې یو شمیر فعال افغاني ښځې په داورستیو کې د هیواد یا دندې پریښودو ته اړ شوې دي؟
چې د تهدید زما په ژوند باندې څومره تاثیرات اچولي دي. د سر ساتل زما لپاره مهم وو او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
د ښځو مدافع ادارې تل د ښځو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي. خو ولې افغاني فعالې ښځې له دغو لاسته راوړنو خوښي نه دي؟
بنیادي کارونه نه دي شوي نو د سایلو ځای نه پاتې کېږي تر څو موږ وسایو. څومره کلونه د ښځو لپاره پروژې راغلي، څومره دوی یوازې خپل شخصي کارونه وکړل.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د راپور په پیل کې به د یوې داسې افغاني میرمنې غږ واورو چې د وروستیو ناامنیو له کبله یې خپله دنده پرېښې ده.
دولت موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. دا یې راته ویلي چې 2 میلیونه اسلحه به درکړم. ما ورته ویلي چې زه نور هم تورېږم او نور هم مشکلات راته پیدا کېږي، نور هم رسوا کېږم. چې دې تهدید زما په ژوند باندې څومره تاثیرات اچولي دي. زما د تر ژوند هغه کونډې او یتیم دپاره ډېر زه مفید تمادم سوی وم. ما کومکونه ورسره کوله. زما دپاره یو ښه فرصت په لاس راغلی و تر څو د هغوی سره کومک وکم. خو هغوی د داسې کونډې او یتیمان او بې سرپرسته کورنۍ زموږ په غاړه کې وي چې هغوی په وچه ډوډۍ باندې هم توانایي نه درلودله. د هغوی ژوند تر ما ډېر اغېزمن سوی دی په دې تهدید سره. ما هر څه پرېښول ځکه چې فامیل ماته اجازه نه راکوله چې زه نور د کور څخه ووځم، ځکه چې د سر ساتل زما لپاره مهم وو او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
دا فهیمه رحمتي په هلمند ولایت کې مدني فعاله او د یو خیریه بنسټ مشره وه. د رحمتي په خبره د ګواښونو له کبله یې د خیر خیګړې کارونه پرې ایښي دي چې له دې سره د رحمتي تر ملاتړ لاندې بېوزلو کورنیو هم خپل مالي ملاتړ له لاسه ورکړی دی. رحمتي ته ورته نورې فعالې ښځې هم ځانونه محفوظ نه حس کوي. نویده کاکړ په کابل کې د معلمینو د ټولنې مرستیاله او د ځوانانو د شورا مشره هم د ناامنیو له کبله اندېښنه لري. خو وایي تر څو چې یې په وجود کې ساوي نه به هیواد پرېږدي او نه به له دندې لاس په سر شي. هغه زیاتوي،
زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکړم. مبارزه خور یا ورور زمونږ هغه ده چې په بد ورځ کې د خپل وطن، د خپل د وطنوالو، د خپل د خلکو لاسنیوی وکړي. زه غواړم تل پاتې شم او تل د خپل وطن ته خدمت وکم. نورو خویندو باندې هم غږ کوم، راځئ چې د خپل مبارزې ته ادامه ورکړو، خپل آینده نسل جوړ کړو او خپل وطن ته خدمت وکړو.
آمینه بیا د وړو خویندو او ورونو مشره خور او د کور د نفقې برابرون کده. امینه هم د امنیتی ګواښونو له کبله دنده پرې ایښې ده، خو له کبله یې د اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د هغې په خبره دا ستونزې د هغې او د هغې کشرانو، خویندو او وروڼو د ژوند د پای په معنا ده. امینه زیاتوي،
د نارینه و ژوند خو یې ختم کړي، نارینه خو یې تباه کړه، نارینه خو یې واخیسته، د ژوند یې بېزاره کړله. اوس ښځې په دې خاطر په کورو ناستې دي چې یو خو به مو مرګي او بل به مو بې عزتي وي. په سړک په داسې بې عزته پرتې یو، آیا په چاړه به موږ مجمرې کېږو؟ آیا موږ په وسلې به موږ مړې کېږو؟ همددې نه خوالو ته لاس ښځې ډېرې په کورو ناستې. زه خپله چې دا د استاذې وظیفه، چې زما پلارم به ما ته ویلي وای چې لورې د روزې استاذې ښه وظیفه نشته، په هغه کې به ستا عزت یې، په هغه کې به ستا قدر یې، په هغه کې به ستا د کورنۍ نه پکه یې. که څه زما پلار مړ سو، زه د کورنۍ سرپرست وټاکه سوم چې خپل کشران وړونه خوندې درې ځایه ورسوم. خو د بد 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 بدخ ده نه چې دغه زموږ د افغانستان حالات موږ دغه حالاته ودرولو چې زه وظیفه پرېږدم، یعنی د بستا کورنۍ ژوند زما سره یو ځای ختم سو، یعنی خراب دې ته موږ ختمېدل وایو، ځکه چې بې تعلیمه پاتې کېږي، بې سواده پاتې کېږي.
د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ په 1950 کال کې نمانځل پیل کړل. په 1950 کال کې د دې ورځې لپاره د مارچ 8 انتخاب کړ. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دې ورځې هدف د ښځو خواریو او حقونو ته د پام اړولو ترڅنګ د هغوی لاسته راوړنې نمانځل دي. د 2021 کال موضوع یې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د ښځو مشرتابه او د مساواتو یا برابرۍ لپاره د نجونو او ښځو د فعالیت نمانځل دي. افغان ښځو هم د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د خپلو حقونو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي. په دا وروستیو دوو لسیزو کې د ښځو د حق غوښتنې غږونه له هرې خوا اورېدل کېدل، او هیله کېده چې د ښځو د حقونو لپاره به نور کارونه هم وشي. خو داسې ښکاري چې د تیرو څو میاشتو ناامنیو او د فعالو ښځو په وړاندې مرګونو ګواښونو دغه هیله بیرنګه کړې ده. د افغان ښځو شبکې د حق غوښتنې برخې مسؤله فرشته فرح هم امنیتي ګواښونه د ښځو په وړاندې د خواشینۍ وړ بولي، او په نړیوالو غږ کوي چې په افغانستان کې دې د جنگ دواړه لوري سولې ته وهڅوي. هغه زیاتوي،
د دې لپاره چې موږ وکولای شو چې دغه حالت ته د پای ټکی کېږدو، او د دې عامل هم یو عامل دا ده ویلی شو چې د سولې مذاکرات په ټپولو ودرېدل، او د سولې د مذاکراتو سرنوشت معلوم نه سو، او تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر سو. نو ځکه دا حالت دې به بیا د امنیتي سبب وسو، او بل داسې موږ په نړیوالو غږ کې اوسو، دوی په دواړو خواوو فشار راوړي، او بالاخره دوی دې ته وهڅوي چې د سولې پروسه موافقه او کامیابه اوسي.
په افغانستان کې د افغانو فعالو ښځو په وړاندې اوسنی امنیتي وضعیت د ټولنې په ټولو وګړو اغیزه کړې ده. افغان ټولنپوه شمیم امیری وایي د ښځو مدافع ادارې دي د ښځو د اساسي حقونو لپاره کار وکړي، کنه د افغانو ښځو فعالیتونه به ورځ تر بلې تت شي. هغه زیاتوي،
هر یو ښځه په افغانستان کې د ستونزو سره مخامخ ده او لاسو ګریوان ده. ما نه واخله تر ټولو، که یو د کور ښځه وي یا د دفتر مېرمنه وي، ښځه ته په فیصله کې د هغې د جوان په فیصله کې د جوان په برخه کې د هغې فیصله بل څوک کوي. باید د ښځو دپاره کار وکړلی شي، د ښځو د مېرمنو ژوند دپاره خوندیتوب پالیسي پلانونه جوړ کړی شي، او که همداسې یو تمثیلي ورځې ولمانځل شي، نو څه فکر کوم ښځه به تر اوسه چې د تمبو شاته ناسته وه او د تمبو شاته ناستې دي، فکر کوم دا به همیشه همداسې وي.
اوس به د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر افغانو فعالو مېرمنو خبرې او پیغامونه واورو.
نجیبه فایز هلمندی یم، د هلمند ولایت د لشکرګاه د شهر څخه خبرې کوم. اتم د مارچ ماته یو خاص ورځ ده، ځکه په اتم د مارچ اقلا د شوزو اواز په ملی او بین المللي سطح اوریدل کیږي.
قمر نیازه ما د هلمند ولایت څخه، انسان په یو حالت کې نه تغییر او تحول ستا، مونږ باید استقامت ولرو چې مونږ د ښځو د حقوق فعالان یو، او نن مونږ خپله شاته کیږو، نن مونږ خپله قربانی ته آماده نه یو، نو څنګه توقع وکړو چې بدلون به راشي؟
رشته شکیبیم د کابل ولایت اوسیدونکی. موږ ښځې باید اتحاد ولرو، یو بل ته لاس ورکړو، کار وکړو، زحمت وباسو، د یو بل سره مینه ولرو، پرېنږدو چې زموږ ګریوان بل څوک راوګنډي.
اور اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې او د یو خصوصي خونیز مرکز د مشري او خونکې نفیسه دانش مرکه او ورچی وای د خزو د حقونو پر ځای کولو لپاره باید په هیواد کې تعلیمی مرکزونه زیات شي. اغلی دانش په دا وروستي کې ډیر شمیر فعال افغان میرمنې د امنیتي ګواښونو لکه بلد دند او د هیواد پرې خودو تړ شوی. آیا افغان دولت او د خزو مدافع ادارې به وکولی شي چې دغه ویره راکمه او افغان خزو ته د فعال پاتې کېدو روحیه ورکړي؟
لومړی څوک چې میدان ته راوځي مبارزه کوي په هغه مملکت کې چې هلته څو لسیزې جګړې وي، هلته نامنی وه، د خلکو فکرونه یوازې په جګړو کې یعنی داسې شوي دي چې منځل شوي دي. په هغه سې مملکت کې د مبارزې لپاره چې کله میدان ته راوځي نو د سر په بدله به راوځي. مبارزه هغه ته ویل کېږي چې د جنگ په وخت کې، د نامنۍ په وخت کې، د ګواښ په وخت کې ته په میدان کې اوسېږي، د ته نو مبارزه ویل کېږي. دا نه چې کله ګواښ درته مخ شو نو ته وطن پریږدي او بیا ولاړ شي یا له دندې نه ګوښه شي. هغلته باید مبارزه وکړي تر څو ته له سختې سره مخ شي او اساني لاسته راوړي. نو زما په اند هغه میرمنې چې بهر ته ځي اوله هغه اوس هم کار نه کوي، خو د دولت مکلفیت هم باید دلته څرګند شي چې کله یو څوک مبارزې ته راوځي نو دولت اړین نه ده چې دو ته سمه زمینه مساعد کړي، د دو هغه کم امنیتي وسایل چې دي دو ته آماده کړي او امنیتي ونیسي. نو دلته دولت هم یعنی مکلفیتونه لري، باید د دو ځان مال پاملرنه وکړي.
او په پای کې کداره ته وایست چې ولې زیات شمیر افغان فعال میرمنې د افغان دولت هڅې د ښځو د حقونو د بنیادي کولو په برخه کې نستایي او دوی ته د قناعت وړ نه دي؟
افغان میرمنې چې ځینې واقعا فعال دي، واقعتي هغو د میرمنو لپاره کار کوي، د میرمنو حقوق په نظر کې نیسي، د دولت کمې هڅې چې ترسره شوي دي ولې نستایي؟ دولت ځینې سمبولیز کارونه کړي دي چې هغه مثلا سمبول د خزو په نوم باندې په چوکیګانو باندې کېنولي، یا هم رسنیو کې زور ورکړی وي چې فلان موږ د غذای ته رسولی ده، یا د خزو فیصدي مو دومره ټاکلی ده په دولت کې. دا ټول کارونه سمبولیز دي، یعنی د خزو لپاره بنیادي کارونه نه دي شوي. نو همدې په خاطر باندې ځینې میرمنې چې واقعا د خزو د حقوقو غوښتونکې دي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړي دي او انساني حقوق دي، د حقوقو په خاطر باندې بنیادي کارونه نه دي شوي، نو د ستایلو ځای نه پاتې کېږي تر څو موږ وستایو. څومره کلونه د ښځو لپاره پروژې راغلي، څومره کارونه وشول، دوی خپل جیبونه په یوازې ډک کړل، یوازې خپل شخصي کارونه وکړل، نو د ستاین وړ ځای په کنه د پاتې چې فعالې میرمنې هغه وستایي. زما په اند دولت باید ډیر زیات او بنیادي کارونه د ښځو لپاره وکړي تر څو همدا د یوې جامع نیم پیکار د باید د دې په حقوقو کې لا هم زیاته پاملرنه وشي تر څو چې یو سالمه ټولنه وروزل شي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مارچ 8 یا د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه کور کلی ته خراغلاست. آیا تاسو د خپل سیمې د سمسورتیا په خاطر نیالګي کینوئ؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامېدای شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لا ښه څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. کله چې د ژمي د موسم سړه هوا او سپینه لمن لږ لږ ځان ټولوي، نو د پسرلي د موسم وږمې هر خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندي کېږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې راپیدا کېږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي، او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلي د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کېنوي. په همدې تړاو د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی خان محمد وایي چې دوی هر کال په خپل کلي کې نیالګي کېنوي او سږکال یې هم نیالګي اخیستي. نوموړی زیاتوي،
زه د اوس په پغمان ولسوالۍ کې د نیالو کېنولو په حالت کې یم او درګرده نیالونه کېنو. د اوس د زردالو دي که د مڼو دي که هر نیال دي، سړی دغه وخت موسم ده. معمولا د پنځه رسم دي هوت اسکه د موږ نیالونه کېنول کېده، خو اوس دا چې موسم لږ زره بل رقم راغی، واوره ونه شوه، هاگان نشته، نو دغه موسم ده چې اوس موږ خپل نیال کېنو. نو د دې ګټې دا دي چې یو خدا ده چې دغه د موږ آب هوا دغه هر ځای کې چې کېنو هغه به ښه وي، د دوړې د هر څه دا جذبوي او نور دغه پاکه هوا پاکه فضا به وي. او بل غیر لغز که د آینده نسل په خاطر باندې به هم یو سوری جوړ کړی وي، هم یو تازه میوه جوړه کړې وي، نو دا د دې په خاطر باندې ډېر مؤثر.
د نیالګیو کېنولو تر څنګ د نیالګیو پالنه هم ډېره مهمه ده او د ښه ثمر لپاره ډېر زیار او زحمت غواړي. د دې لپاره چې یو بوټی خیراز او زرغون وي، نو د بڼ ساتونکي ته پکار ده چې د خپل بڼ د بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي. د بڼ د بوټو او ونو خړوبولو او سرې ورکولو سره د ونو او نیالګیو سمه پالنه وکړي. د لغمان ولایت اوسېدونکی محمد صدیق وایي چې دوی هر کال نیالګي کېنوي، خو د سیمې د خلکو شکایت لري چې سمه پالنه ترې نه کوي، نو ځکه بیا بېرته له منځه ځي.
حفاظت نه کوي، هغو ته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، هغو د شاخونه ماته اوبنه ورکی. بعد خلک حفاظت کی منګه دو پروسه کولم هم کی خودله، خو خلکو حفاظت و نه که داده من اوبه خلکو نه ورکړي، نیمه وچ شوی حیوانات دی ورزی پانی خوري، څو که ممانعت نه کی. نو دا ډیر غټ مشکل ده، له حد زیات مشکل ده. پدې چې دا غدي منګه تاسو وطن لک سرسبز شي، آباد شي، د میکروبونه ورکشي، دغه باید خلک حفاظت وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو شفیق الله وایي زموږ هواد د نفوس ډیره برخه په کرنې او مالداري بوخته ده، اولاد غلا د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده، بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایی اړتیاوې هم پوره کولای شي. نوموړی زیاتوي،
خپله یکدو خپله حفاظت کوو، خپله فارمونه لرو، خپله نگهداری کړو، تینه نگهداری اوبه په وخت ورکوو، پارو سره په وخت ورکوو، قیچی کاری په وخت کړو، ماشومانو نیساتو حفاظت کړو، تا هغه میوه ونیسي همتنان اخري خیر ورسي. خپله باغونه لرو، بسته جوی نه نیالګی نه ډک. خلک باید یو یو نیال هر جای ته جای نه لري، او کوڅه کې لار کې پارک یو نیال کې دي، ډیر ثواب کار ده.
همداشان کله چې د پسرلي موسم را نږدې کیږي، د ښار او بازار په هره برخه کې نیالګي پلورل کیږي. د کابل په دریم پروان کې د نیالګیو یو پلورونکی محمد ایمل وایي چې خلک ډیره لیوالتیا د نیالګیو اخیستلو ته لري، او دوی هم سکال هر رقم نیالګي بازار ته د خرڅلاو لپاره راوړي دي.
اکثره خلک دومره نه د نیالګي املوک ډیر وړي، ځکه نوې راغلي افغانستان کې، د کابل کې اکثر خلک دي. دومره دغه خلک راځي چې اوراد دولت لپاره موږ نه ګلا د ټول په کرای وړي، خالي کرای باندې وړي بیا بیرته راوړي. موږ نیالګي چې دي، هم د افغانستان دي، هم د ایران دي، هم د غدي آلندي دي.
د شنو ساحو جوړول د طبیعت پر ښکلا او اقتصادي ګټې سربېره دروازه‌پوهنې د علم له برخې د انسان روح او دماغ تازه او آرام ساتي. دروازه‌پوهانو په باور شین رنګ د انسان روح ته سکون او آرام وربخي. د پکتیا ولایت اوسېدونکو او د دولت کارمند حلیمه حسوي سا د شنو بوټو په ګټو داسې راته غږېدلې ده.
په هر موسم کې چې ځانګړې شوي دي، ورته د تلونکي نسل لپاره یې ګټې ډېرې زیاتې دي، او همداشان د هوا د پاکوالي لپاره یې ګټې ډېرې دي. د دې تر څنګ هغه سمسورتیا چې یوې سیمې ته وربخي، هغه په روح روان باندې ډېر تاثیر کوي، او روحي لحاظه انسان خادوي. خپله شین رنګ د هر وپوهنې له لحاظه ډېر ګټور رنګ دی د انسان د روحیاتو د ښه والي لپاره. نو سمسورتیا په یوه ټولنه کې تر ټولو ډیره مفیده ده، او د دې تر څنګ چې ښایست بخي ټولنه ته، هغه مثمر ونه اوسېږي، یعنې ثمر لرونکي ونه اوسېږي، هغه هم د یوه هیواد په اقتصاد پورې ډیر مفید تمه مدلای شي، یعنی کمی ولرون کی ونو سیګي، نو له هر اړخ مطعن د نهال کینول یا خخبل په ټولنه کې ټولنه د خیرازی سمسورتیا او پاکوالی خواته بولای شي. نو فواید تر ټولو ډیر دي، هیڅ ډول اضرار نه لري.
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا رئیس شیشا امیری وایي ګرچې د نیالګیو کینول په رسمي ډول هر کال د هود په شلمه پیل کیږي، خو سږ کال دوی هوا ته په کتو د نیالګیو کینول مخکې پیل کړي دي. دا چې څومره نیالګي کینول کیږي نوموړی زیاتوي.
قربان کابل ښاروالۍ د تیر کالونو په سلسله باندې سږ کال هم پلان لري چې 300,000 نیالګي په کابل ښار کې په پارکونو کې شنو ساحو کې وکړي، او همدارنګه پلان لرو چې 11 نوي پارکونه او یوشت پارکونه چې بسازي ته ضرورت لري هغه هم په سږني کال پلان کې لرو. او موږ خپل نیالګي کینولو پروګرامونه یو هفته مخکې کابل ښار کې شروع کړي او تر اوسه پورې 1,000 نیالګي کرلي دي. تیر کال هم موږ هغه خلک چې علاقه لرله او موږ ته یې تعهد راکو چې د نیالګي کینولو په مراقبت کې په باور کولو کې همداراز په پالنه کې موږ ته یې وعده راکړې وه هغې ته نیالګي ورکړ. اوسه کال هم هغه خلک چې غواړي موږ نه نیالګي واخلي د ګذر وکیلانو له ادرسه موږ ته راځي، بیا موږ ورته نیالګي ورکوو او صحیح مشخصو چې په کوم ځای کې د نیالګیو ته ضرورت لري. او سږ کال هم پلان لرو چې نیالګي عامه خلکو ته هم ورکړو، همدارنګه دولتي ادارو ته، مساجدو ته، مکاتبو ته او نورو دولتي ادارو ته چې ضرورت لري یو څه نیالګي به ورته توزیع کړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې د افغانستان کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت سږ کال د سمسورتیا لپاره کوم پلانونه لري، دا د دې ورته پوښتنې مو په یوه مرکه کې د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانیار څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. سکالیا یو زر سلور سوم کال ته د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت څه پلان لري چې څومره نیالګي به د خیره بازار ته عرضه کوي؟
په دې حساب باندې موږ د کرنې او اوبو لګولو وزارت په پلان کې لري په 1400 کال کې په مجبور کې 2,300,000 نیالګي قابل د توزیع په ساحات، البته په غیر دولتي عامه او ساحات کوچنی کمربندونو کې مطابق طرزالعمل لري. او بر علاوه د دې چې موږ په مؤسسات د همکارو د خانه د پوریادالان د سکتور د خصوصي د خانه هغه غیر میوه لرونکي نیالګي چې په مجموع کې روزل شوي دي 3,000,000 نیالګي دا چې د کرنې او اوبو لګولو وزارت د خپل پلان په اساس باندې د احیاد زنګونو په ارتباط باندې کار کوي او په ارتباط د کمربندونو او ادارات دولتي ته مطابق د طرزالعمل توزیع کوي، او همچنان مؤسسات په بدل د قیمت البته مطابق د مقررات خپل دید خپل نیالګي درته درک کوي. یعنی په مجموع کې د سکتور خصوصي او د دولت د احیا او احداث د تولید شوي نیالګیو محاسبه وکړو، دا ارقام که دغه 3,000,000,000 ساحه نیالګي تولید شوي دي سږکالی او روزل شوي دي او روزل کیږي او په ساعتو کې کینول کیږي.
مننه کوکور ودان، په کوم وخت کې نیالګي کینول پیل کیږي او څه وخت ختمیږي؟ امانیار صاحب،
یو پسرلنی دی یو خزانی برنامه لري چې د پسرلنی پروګرام کې چې اول نه د دلوي را شروع شوې دي په ګرمسیر ساعتو کې تر 15 د هوت پورې دا ادامه پیدا کوي، چې په سرسیر ساعتو کې د اول د هوت 15 د حمله پورې دا برنامه ادامه پیدا کوي.
هدف د نیالګي د کینولو یا د غرزه کولو سره ساس په نظر
نمنګ هدف تر پکل کې د احیا او ساتنه د او مصنوعي ځنګلونو تنظیم ده، او بخوړو د کمربندونو شنه کمربندونو د پښکارونو کې جوړول دي، اگر روان ریګونو جلوګیری د پښتو دولتو کې همدغه څه هدف ده. کلی زمنګ همدغه مسائل دي چې د چاپیریال ساتنې شوالی او د آلودگی د هوا نه مخنیوی همدغه څه خپلان منځ ته راوړل، او د طبیعي منابع او اوبو زیاتوالی او زمینه د کاریابی خلکو ته جوړول د هدف کلی ده. موږ د برنامه د نیالګیو د روزلو په ارتباط باندې
ډېره مننه کوو. په پای کې د کورنۍ نه څه غوښتل لرئ چې دوی څومره ونډه واخلي او په نیالګیو کینولو کې څنګه ونډه واخلي او څنګه ساتنه ترې وکړي؟
نیالګیو روزل هم ډېر سخت کار دی. په حقیقت کې یو دهقان زحمت را باسي، دولت زحمت را باسي چې دا تولیدی روزل د خلکو په ارتباط باندې دی، چې ساتنه د خلکو باندې ده، چې هغه باید وروزي د څارویو نه راوساتي. همدغسې د اوبو لګونې لپاره د ده ته ضرورت دی چې د یو مشخص یو پلانونه را جوړ کړي. نو په مجموع کې دا زموږ پیام په ټولو خلکو ته دا دی چې همدغه نیالګیو ساتنه دا یو مهمه ونډه د خلکو ده، چې د خلکو نیال به تولید چی خود دغه ایمانی و وجدانی وظیفه و صدقه جاریه ده آینده نسلون ده پاره حساب سوتیا بخاطر بانده افزم راقبتی بیشه.
دیر منه نکامان یارسپ کرودن
ساسنم منه.
درنو اوریدونکو، دا او د دیوانه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
تاریخ سوکھنا کوي تاریخ څوک نه معاف کوي وچلام د ټول بس وزي نه بهجرا پاتشي نه بجمات پاتشي دکشالو زپلے دکشالو زپلے خاربہ